پی یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه
السلام علیکم ستړي مشه وخت په افغانستان کې د غرمې 12 بجې شوې زه صفی الله ستانګزایم تاسو د ازادي رادیو د خبری پروګرام ته خرغلاست وایم وړاندې په دغه پروګرام کې مو د سر موضوع دا ده چې امریکا د روان 2020 کال په مخه له افغانستان سره خپل 1 میلیارد ډالر مرسته کمه کړې ده. دغه اعلان بیګا شوی دی وروسته له هغه چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو له افغان ولسمشر اشرف غني او پخواني اجرایي رئیس عبدالعبدالله سره پرون په کابل کې وکتل. نور مهم مسایل هم لرو. د همورې چې د کرونا وایرس د خبرېدو د مخنیوي په هدف د نړۍ په سطحه له 1.5 میلیارد وګړو غوښتنه شوې چې په کورونو کې پاتې شي. د هر څه تر خبرونو وروسته خبرونه لومړی له فریبا ظاهر اورو.
په سر کې د څو مهمو خبرونو سرچکې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو پرون وروسته له دې چې هڅو یې د افغانستان د سیاسي کړکیچ د حل لپاره نتیجه ورنه کړه اعلان وکړ چې امریکا له افغانستان سره په مرستو کې 1 میلیارد ډالر کموالی راولي. وسلوالو طالبانو تېر شپه د بدخشان ولایت پر مایمای ولسوالۍ حمله وکړه او د دې ولسوالۍ ځینې برخې ونیولې او د روغتیا نړیوال سازمان وایي کورونا وایرس یا کووید 19 اوس تقریبا د نړۍ هر ګوټ ته رسیدلی دی. د خبرونو تفصیل د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو پرون وروسته له دې چې هڅو یې د افغانستان د سیاسي کړکیچ د حل لپاره نتیجه ورنه کړه اعلان وکړ چې امریکا له افغانستان سره په مرستو کې 1 میلیارد ډالر کموالی راولي. پومپیو له کابل څخه تر ستنېدو وروسته په یو بیان کې وویل چې متحده ایالات له افغانستان سره د راتلونکي 2020 میلادي کال په مرستو کې هم تر 1 میلیارد ډالر پورې د کموالي راوستو او د نورو مرستو د کمولو لپاره د خپلو ټولو پروګرامونو او پروژو بیاکتنې ته چمتو دی او همدارس د افغانستان لپاره د مرستندو هیوادونو پر اتلونکو نړیوالو کنفرانسونو کې پر خپل ژمنو به هم بیا غور وکړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر له کابل څخه د ستنېدو پر مهال په قطر کې دمه وکړه او هلته یې د طالبانو د مشر مرکچي ملا برادر په ګډون د طالبانو له چارواکو سره وکتل. د افغانستان ولسمشر مانی تر اوسه د امریکا د بهرنیو چارو وزیر د مایک پومپیو د وروستیو خبرو په اړه څه نه دی ویلي خو د عبدالله عبدالله لخوا چې ځان د ټول شموله حکومت مشر ګڼي په یوې خبرې سوي اعلامیې کې راغلی چې په هر ډول شرایطو کې له افغانستان سره د امریکا متحده ایالاتو د مرستو او همکاري منندوی دی او زیاتوي چې د دې هیواد همکاري د ملي ګټو او سولې راوستلو په برخه کې د افغانستان خلکو ته ځانګړی اهمیت لري. وسلواله طالبانو تیر شپه د بدخشان ولایت پر مایمای ولسوالۍ حمله وکړه او د دې ولسوالۍ ځینې برخې ونیولې. د سیمې اوسیدونکو په سیمه کې د ازادي رادیو خبریال ته ویلي چې د مایمای ولسوالۍ په لمنو کې اوس هم درنې جګړې روانې دي. سیمه ایز چارواکي خبرداری ورکوي چې که اضافي ځواکونه سیمې ته ونه رسیږي نو د دې ولسوالۍ سقوط ناممکن نه دی. د بدخشان د والي ویان نیک محمد نظري ازادي رادیو ته وویل چې طالبانو له نوسای ولسوالۍ څخه پر مایمای حمله کړې او اوس د دې ولسوالۍ په یو شمېر لیر پرتو سیمه فالدی. خوش اغلی نظری وایی چه ده دوار خواه ترمنز جگره دوام لری. ده بدخشان ده والی ویاند ویل پا جگره که طالبانو تا تلفات اوشتی خودش میره پا عره چه ونویل. طالبانو هم تروسه پا دیاره چه ندی ویلی. ده کندوز امنی قماندانی وایی چه ده وصلوالو طالبانو پا دزو دری کسان وجل سویدی. پیش تیر ماشم د کندوز شهر خاناباد بندر ته تیر مسویده. د کندوز د امنیه قمندانی وین هجرت الله اکبری پرون تر پیش وروسته ازادی راډیو ته ویل چې په وژل سوو کې دوه پولیس دي.
یک نفر سرباز پولیس ملی و یک نفر سرباز پولیس محلی با یک نفر از افراد ملکی به شهادت رسیده و همچنان یک نفر افراد ملکی دیگر هم مجروح شده است. البته پولیس در ساحه حضور یافته و بررسی هم جریان داره.
اکبر زیاته کړه چې وژل سوی پولیس په یو رکشا کې روان و چې ورباندې ډز وسوی او حمله کوونکي له سیمې تښتېدلی دي. وسلوالو طالبانو د دې پېښې په اړه څه نه دي ویلي. زموږ اخلاص د راډیو وري. د روغتیا نړیوال سازمان وایي کورونا وایرس یا کووید 19 اوس تقریبا د نړۍ هر ګوټ ته رسیدلی دی. د دبلیو ایچ او عمومي مشر تیدروس ګبریسوس پرون دوشنبه په جنیوا کې په یو خبري کانفرنس کې وویل
مور دن 300,000
د وی دبليو ایچ او ته د نړۍ له تقریبا هر هیواد څخه د کووید 19 د څه باندې 300,000 پیښو راپور ورکړل شوی دی. د خوشنونکو مسله ده د ناروغي په چټکۍ سره خپرېدو ده. د کورونا 100,000 پیښې د وایروس خپرېدو په لومړي وښ په تو ورځو کې ثبت شوی، 100,000 نور پیښې په یو لس نور ورځو کې، او 100,000 نور پیښې په وروستیو څلور ورځو کې. په ټوله نړۍ کې په کورونا وایروس د مړو شمیر 14,000 ته رسیدلی دی، او په دې وایروس سخته کسانو شمیر له 3,18,000 څخه اوښتی دی. د چک حکومت د کورونا وایروس خپرېدو د مخنیوي په هدف لګول سوي محدودیتونه تمدید کړل. حکومت وایي د خلکو پر تګ راتګ به د اپریل تر لومړۍ نیټې محدودیت برحالوي او د پرچون پلورنې دوکانونه به تړلې وي. د چک جمهوریت د کورونا چارو وزیر ین هما چک پرون دوشنبه په یو کنفرانس کې وویل د اوسنیو اصولو له مخې به رستورانتونه هم تړلې پاتې وي. د وی موږ موافقه وکړه چې د حکومت لخوا ټول اضطراري اقدامات به د اپریل میاشتې تر لومړۍ نیټې تمدید کیږي. په چک جمهوریت کې په کورونا وایروس تر 1,200 ډېر کسان اخته دي او یو تن په دې ناروغۍ مړ شوی دی. او د ارمنستان پارلمان د حکومت د هغې طرحې ملاتړ وکړ چې له مخې یې قرنطین سویو او جلا ساتل سویو کسانو ته د سرغړونې په صورت کې د بند سزا ورکول کېږي. د کورونا وایروس د خپرېدو د سوکر کولو لپاره دغه مقررات د روغتیایي چارواکو لخوا پیشنهاد سوي وو. دغه لایحه چې ملي شورا په ابتدایه بڼه درې ورځې مخکې تایید کړې وه پرون دوشنبه تصویب سوه. د ارمنستان حکومت تېره اونۍ د یوې میاشتې لپاره د بیړني حالت تر اعلان وروسته هغو کسانو ته جرمې وټاکلې چې له ټاکل سویو اصولو سرغړونه وکړي. خبرونه پای.
خبرونه مولا ازادي رادیو اوریدل کولای شي. دا خبرونه د ازادي رادیو په ویب پاڼه azadiradio.com کې ولولئ. د ازادي راډیو په غرمنی خبری پروګرام کې وړاندې اوري چې امریکا د روان 2020 کال په مخاله افغانستان سره خپل $1 میلیارډ مرسته کم کړې او ویلي دي چې په 2021 کال کې هم همدغه کار کوي. دغه اعلان د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وروسته له هغه ورکړی چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو پرون له افغان ولسمشر اشرف غنی او پخوانی اجرائیه رئیس عبدالله عبدالله سره وکتل او په خپل بیان کې وروسته وویل چې دا مشران د یو ټول شموله حکومت په جوړولو کې پاتې راغلي دي. دا موده سر موضوع ده. په دې اړه باندې له یو کارپو خالد پښتون سره هم غږیدلی او هغه د دغه مرستو د کمیدو د اغیزو په اړه وایي.
سزا یې 15 میلیون انسانانو ته ورکړه، ځکه دغه پیسې په حقیقت کښې د هغو خلکو د رفاه او د ژوندانه د بهبود په خاطر استعمالېدلې.
له افغانستانه به نور راپورونه هم لرو. د سیمې او نړۍ په موضوعګانو کې اوری چې د کرونا وایرس د خپرېدو د مخنیوي په هدف د نړۍ په سطحه له یو نیم میلیارد وګړو غوښتنه شوې چې په کورونو کې پاتې شي. د امریکا پر یو په درېیمه برخه ایالتونو کې په خلکو یو لړ محدودیتونه لګول شوي دي. تر پایه سره پاتې شئ. د پروګرام دویمه نیمایي روغتیا د ژوند شتمني خپرونې ته ځانګړې ده. راز لومړی مطلب ته. امریکا متحده ایالاتونو له افغانستان سره د 2020 کال په مخه خپل $1 میلیارډ مرسته کم کړې او ویلي دي چې په 2021 کال کې هم همدغه کار کوي. د دغې مرستې د کمیدو علت دا ښودل شوی چې د افغان ولسمشر اشرف غني او پخواني اجرائیه رئیس عبدالله عبدالله ترمنځ د یو ټول شموله حکومت په جوړولو باندې موافقه نه ده شوې. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په اعلامیه کې راغلي چې په هغه صورت کې په دغه پریکړې باندې بیا کتنه کوي چې افغان مشران سره جوړ راشي. اکرام الله اکرام، په دې اړه یو راپور چمتو کړی د افغان چارواکو د غبرګون هڅه د غبرګون اخیستو هڅه یې کړې ده چې هغوی په دې اړه باندې څه وایي. نو ښه ده چې اکرام ته غوږ شو.
مننه ستانکزی صاحب، لکه تاسو چې وویل د امریکا د بهرنیو چارو وزارت له دې اعلان وروسته چې سکل به له افغان حکومت سره په خپلو مالي مرستو کې $1 میلیارډ کموالی راولي، که هم افغان حکومت لا تر دې دمه په دې اړه څه نه دي ویلي. ولسمشرۍ ماڼۍ سره چې موږ اړیکه ونیوله دوی وویل چې په څو شیبو کې به په دې اړه خپل دریځ روښانه کړي، خو په تیرو ولسمشریزو ټاکنو کې د ولسمشر غني سیال عبدالله عبدالله د دفتر له لوري په خپره شوي اعلامیه کې راغلي دي چې کابل ته د خاغلی پامپیو سفر د روان سیاسي بحران د حل په برخه کې یو فرصت رامنځته کړ، خو په اعلامیه کې راغلی دی چې له دې فرصت سره ګټوانه خستل شو. د اعلامیه په حواله چې مایک پامپیو په افغانستان کې د سیاسي بحران د عاجل حل په برخه کې د امریکا د حکومت پیغام د افغان حکومت مشرانو ته ورسوه، دغه شان په اعلامیه کې د امریکا مرستې د افغانستان د ملي ګټو د ټینګښت او دغه شان د سولې په برخه کې د افغانانو لپاره مهم یادې شوې دي. او ستانګزی صاحب په اعلامیه کې د سیاسي بحران د وتلو لپاره په خبرو اترو باندې ټینګار شوی دی او ویل شوی دی چې باید خبرې اترې د دې بحران د حل لپاره خبرې اترې جریان پیدا کړي. لکه وړاندې چې تاسو ویل، تیر ورځ د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو افغانستان ته په یو ناڅافي سفر راغی، که څه هم ظاهرا مایک پامپیو د ولسمشر محمد اشرف غنی او پخواني اجرایی رئیس عبدالله عبدالله ترمنځ د روان سیاسي کلکیج د حل هڅه وکړه، خو د دواړو مشرانو ترمنځ کوم جوړجاړی ونه شو. له همدې کبله امریکا افغانستان سره پر خپل مرستو او اړیکو باندې په اعلامیه کې ویل شوی دی چې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت چې په دې اړیکو او په مرستو باندې بل سره غور وکړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په اعلامیه کې دا هم راغلی دی چې د امریکا حکومت په دې خبره ډیر خوشینه دي چې افغان مشران د یو ټول شموله حکومت په جوړولو کې پاتې راغلي دي. اعلامیه زیاتوي د افغان مشرانو دا ناکامي د امریکا ملي ګټو ته ګواښ پیښوي، او له همدې کبله امریکا په لومړي ګام سکال د افغان حکومت سره خپل مالی مرستو کې یو میلیارد ډالر کمواله راولي. لکه څنګه چې تاسو وړاندې ویل، مایک پامپیو چې کله د کابل نه مستون شو او په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر مشر مولا برادر سره وکتل، هلته خبري اعلان ته ویل چې دا پریکړه هغه وخت اخیستل کېدلی شي که چېرته افغان سیاسي مشران په خپلو کې یو جوړجاړي ته ورسیږي. په راتلونکي 2021 کال کې هم په دې اعلامیه کې د یو میلیارد ډالرو نورې مرستو کمولو غواخ هم شوی دی، او دا هم ویل شوی دی چې په نورو برخو مرستندوی کنفرانسونو کې به هم پر خپل مالی مرستو باندې امریکا لسره غور وکړي. یو بل مسله چې په اعلامیه کې ورته اشاره شوی ستنګزې سبغه د امریکا ویل شوی دی چې امریکا د هغو پوځي عملیاتو ملاتړ نه کوي چې د سیاسي موخو لپاره کارول کیږي، او نه هم د هغو مشرانو ملاتړ کوي چې دغه عملیاتو امر ورکوي، او د هغو کسانو ملاتړ هم نه کوي چې د موازی حکومت خبره کوي او د موازی حکومت در منځ کولو هڅه کوي. په افغانستان کې روان سیاسي کړکیچ د تیرو ولسمشریزو ټاکنو له پایلو لیلان وروسته رامنځته شوی دی چې تر دې دمه هم
ډیره مننه اکرام الله اکرام ویلي چې د امریکا متحده ایالاتونو اعلان کړی دی چې د 2000 کال په مخه افغان حکومت سره خپل یو میلیارد ډالر مرسته کموي، او په 2021 کال کې هم دغه نیت لري. او ویلاتي دا خو درشوي چې ولسمشر اشرف غنی او پخوانی اجرایی رئیس عبدالله عبدالله د یو ټول شموله حکومت په جوړولو کې پاتې راغلي دي. دا چې د دغه مرستو کمښت د سمدستي لپاره په افغانانو باندې څومره تاثیر کوي په عامو خلکو باندې، په دې اړه مو د سیاسي او پوځي چارو له یو کارپو خالد پختون سره خبرې کړې. هغه وایي د امریکا د مرستو کمولو ډیر زور عام ولس ته ورزي. له خالد پختون سره اجمل تورمان مرکه کړې ده.
په ډیر تاسف سره وایم چې د افغانستان د خلکو امید زشت زیاد دیر و د امریکای د وزارت خارجه در اتک چې د څو ورځو صدا اوازه و چې یو غټ میلمه راځي. بلاخره ښاغلی پمپیو کابل ته تیر ورځ ورسېدی، او د دواړو مشرانو په ناستو سره په تعصب سره د ناست په اخر کې د مایوسۍ په حالت کې چې دغه موضوع حل نسوله، د حل لارو ته پیدا نسوله، یو طرف دغه سره مخالفت اعلان کوي یا دغه رد وایي، هغوی په مملکت لکی او د تاګ سره سمدلاسه د یو میلیارد ډالر کومک سشکال او یو میلیارد ډالر پر کال د افغانستان د حکومت د بهیر ته کار کمې کړې چې هغه په پاکت د افغانستان هغه ستوني فقرات تشکیلوي د اقتصادي او یا د ځینو بسازي پروژو. متاسفانه چې دا کار باید مشرانو په دوو موجوده مشرانو خصوصا د جناب ډاکټر صاحب اشرف غنی څخه چې هغه پر قدرت ناست دی، هغه باید د موضوع لپاره د حل لار پیدا کړې وای، ځکه د افغانستان 50 میلیونه انسانانو په دې کار کې سزا ولیدله. جنجال او د ریاست جمهوری تګ او راتګ د دې دوه کار دی، لیکن سزا د افغانستان ملت ولیدله.
تاسو په نظر باندې ډیر زور به عام ولسته ورسیږي؟ بلې،
پدې کې چک نشته. خو ما د ټول سزا یې 50 میلیون انسانانو ته ورکړه، ځکه دغه پیسې په حقیقت کښې د هغو خلکو د رفاه او د ژوندانه د بهبود په خاطر استعمالېدلې. او هغوی
که چیرې جوړجاړی وشي، یا جوړجاړی 5 کاله ملي وحدت حکومت هم و، دوام یې وکړ، نتیجه او کړنې تاسو ولیدې، آیا کوم جوړجاړی وشي بیا هماغسې حکومت رامنځته شي، نو دا به د خلکو په خیر وي؟
زه نه پوهېږم چې هغه کښې موږ کوم لوی تاوان وکړي. د بینلمللي جمعیت موږ سره ملګری وه، کومکونه را روان وه، 80% بودیجه بینلمللي جمعیت ته میلوله، ملي اردو، ملي پولیس، امنیت، ملي په خپل قوت سره پر ټولو مسایلو باندې حاکم وه. زه نه پوهېږم چې دغه د ستونزې مشکل په کوم ځای کښې و چې دوی دغه ستونزې نن ورځ د افغانستان پر مخ باندې هره ورځ وهي. دا خلک اصلي ستونزه خو دا ده چې اوس تېزه شوله، وخت چې یو طرف د مملکت نه ارامه وي، بل طرف د مملکت خوشحاله وي. آیا په دغه حالت کښې نو موږ د دې حکومت څه بیا خوند واخلو؟ زه خو فکر کوم چې ابدا دا کار امکان نه لري.
ځکه په دغه اعلامیه کښې یو بل ځای راغلي چې امریکا به د هغو عملیاتو نه ملاتړ نه کوي چې د سیاسي اهدافو په موخه ترسره کېږي. هدف د دې نه څه شی دی د دغې برخې نه؟
خو دلته مسله دا ده که خدای نه کړه اول خو خدای دې وکړي چې دې موضوع ته حل لار پیدا شي. ځکه هېڅ افغان په دغه موجوده حالت کښې په دغسې یو جنجالي بحران نه دي خوشحاله. خو زه فکر کوم د دې خبرې هدف دا دی که د دوی خپله تر مابین خپل منځني اختلافات په وجود را ځي، هغه امریکا په هغه مسایلو کښې خپل ځان نه اچوي. طبیعي ده دا کار پخوا هم دی کار کاوه دوی په داخل د ملک کښې د خپلو حکومت تر مابین چې کوم جنجالونه را ځي، بینلمللي جمعیه په هغو مسایلو کښې ځان نه اچوي. هغو دپاره باید
د سیاسي او پوځي چارو کارپوه خالد پښتونو چې ویل د امریکا د مرستو کمښت به ډېر زور له عام ولسو باسي او ډېر تاوان به عام خلک وکړي. هغه وویل ښه وه چې افغان مشران سره جوړ راغلي وای.
ازادي راډیو د مدني ټولنو د جوړولو د ډیموکراتیکو ارزښتونو د تقویې له قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
اوسام خان محمد سیند د اقتصاد نړۍ خبرونه وایي.
د افغانستان د متشبسینو بورد وایي افغان سوداګرو د سپین بولدک او تورخم بندرونو د بندېدو له امله سلګونو زره ډالره زیان کړی ده. د دغه بورد رئیس رحمالدین حاجي آغا نن ازادي راډیو ته وویل په سپین بولدک بندر کې 1503، په کراچۍ بندر کې 4000 او په تورخم بندر کې 1503 پر موادو بار لارۍ ولاړې دي.
تقریبا مدت 15 میشه که بند است. په یک روز فقط 150 موتر میوره کوم البته خراب شده بود، اجازه داده بود پس بند شده.
په ورته وخت کې د سوداګرۍ او پانګونې خونه وایي له پاکستاني چارواکو سره د دغې خونې او افغان حکومت خبرې روانې دي چې شته ستونزه حل کړي. سپین بولدک له تورخم وروسته له پاکستان سره مهم سوداګریز بندر دی چې د زرګونو پلیو مسافرو له تګ راتګ سربیره پرې د دواړو هیوادونو ترمنځ سوداګریزه راکړه ورکړه هم ترسره کیږي. د میدان وردګو ولایت د کرنې او مالدارۍ ریاست وایي دغه ریاست د باغ لرونکو د اقتصادي ودې په هدف د دغه ولایت پر باغ لرونکو 1200 میوه لرونکي نیالګي ویشلي دي. د دغه ادارې مسؤول ولید احمد تسل ازادي راډیو ته وویل په دغو نیالګیو کې د مڼو، بادامو، زردالو، شفتالو، ناک او ګیلاس نیالګي شامل دي. ښاغلی تسل وایي د دغو نیالګیو 50% لګښت د کرنې وزارت او 50% یې بزګرو پر غاړه اخیستی ده.
درخت از یک جیره 4800 افغانی قیمت اصلیش است و ما این را به 2050 افغانی بعدی حقی توضیح میکنیم.
ښاغلی تسل وایي تر اوسه 1200 جیری به ځمکه 1400 باغ لرونکو ته ورکړل شوی او د حمل د میاشتې تر پای پورې به دا 2000 جیری به ځمکې ته ورسیږي. ښاغلی تسل په خبره دغه لړۍ د هوت له 15 پیل شوی او د حمل تر پای پورې به دوام وکړي. او نن د کابل په بازارونو کې افغانۍ له بهرنیو اسعارو سره داسې بدلېږي، یو امریکایي ډالر 6 افغانۍ 55 پوله، یو یورو 2 افغانۍ 13 پوله، یو انګلیسي پاوند 90 افغانۍ، یو سعودي ریال 19 افغانۍ 70 پوله، زر ایرانی تومنه 4 افغانۍ 80 پوله، زر هندۍ روپۍ 590 افغانۍ او زر پاکستانۍ روپۍ 403 افغانۍ.
داول آزادی رادیو سو اقتصادی خبرونه.
مننه کوم چې ازادي رادیو ته مو غوږ نیولې ده. د کرونا وایرس د خپرېدو د مخنیوي په هدف د نړۍ په سطحه له 1.5 میلیارد وګړو غوښتنه شوې چې په کورونو کې پاتې شي. د امریکا متحده ایالتونو په یو پر درېیمه برخه ایالتونو کې په خلکو یو لړ محدودیتونه لګول شوي دي. د ازادي رادیو د خبر مرکزي څانګې په حواله صالح محمد صالح جزئیات وړاندې کوي.
د کرونا وایرس د خپرېدو د مخنیوي په هدف پرون د نورو اقداماتو ترڅنګ د نړۍ په بیلابیلو برخو کې له خلکو غوښتنه وسوه چې په کورونو کې پاتې سي. د امریکا متحده ایالاتونو تر چین او ایټالیا وروسته دریم هیواد دی چې ډیر کسان په کرونا وایرس پکې اخته دي. د امریکا د جانز هاپکنز پوهنتون د معلوماتو له مخې په امریکا کې په کرونا وایرس تر 6400 زیات کسان اخته دي او د مړو شمیر پکې 610 ته رسیدلی دی. د روغتیا نړیوال سازمان یا WHO پرون خبرداری ورکړ چې کرونا وایرس په چټکۍ په خپرېدو دی. د دغه سازمان عمومي مشر تدروس ادهانوم ګبریسوس وویل لا هم د دې وایرس د خپرېدو د مخنیوي امکان سته. د امریکا په ټولو سیالتونو کې چې د وګړو شمیر یې 1.5 میلیونه کسانو ته رسیږي او دا د امریکا د نفوس شاوخوا نیمایي برخه جوړوي، په کور کې د خلکو د پاتې کېدو سپارښتنه سوې ده. خلکو ته ویل سوي یوازې د خوراکي موادو، درو درملو یا نورو ضروري موادو درنیولو په هدف تګ راتګ کولی سي. د امریکا په سطحه په کرونا وایرس د څه باندې 1/4 برخه مړینې په واشنگټن ایالت کې ثبت سوي دي. دا وروستی ایالت دی چې حکومت پکې پر کورونو د خلکو د پاتې کېدو امر صادر کړی دی. کالیفورنیا بل ایالت دی چې کرونا وایرس سخت ځپلی او چارواکو یې د کرونا وایرس د ناروغانو د شمیر له زیاتېدو سره د روغتونونو د 50,000 اضافي بسترونو غوښتنه کړې ده. په نیویارک کې هم دا وایرس ډیر خپور سوی او د اخته کسانو شمیر پکې 40,000 او 850 ته رسېدلی او 150 کسان یې په نتیجه کې مړه سوي دي. دغه ایالت هم د هوا د تصفیې د ماشینونو، ماسکونو او نورو طبي تجهیزاتو د مرستې غوښتنه کړې ده. د امریکا په ټولو سیالتونو کې دغه تازه محدودیتونه په داسې حال کې لګول کیږي چې د امریکا د ونډو بازارونه په ټیټېدو دي. هلته په کانګرس کې د $2 تریلیون په ارزښت د اقتصادي ژغورنې د لایحې پر سر ځکه لانجه روانه وه چې مشرانو جرګې د دې لایحې مخه نیولې وه. خو د مشرانو جرګې ډیموکرات رهبر چک شومر وویل مشرانو جرګه ښایي نن سه‌شنبه دغه لایحې ته چې مخې نیول سوې وه رایه ورکړي. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالډ ټرمپ په سپینې ماڼۍ کې یوې غونډې ته ویلي کانګرس باید د مشرانو جرګې لایحې ته هغه سې چې لیکل سوې رایه ورکړي. بلخوا د خزانې فدرال ادارې اعلان کړی چې د $300 میلیارد په ارزښت مالی مرسته به د وړو کاروبارونو ادارو ته ورکړي څو دوی وکولی سي خپلو هغو کارکوونکو ته چې له کورونو کارونه کوي معاشونه برابر کړي. په ټوله نړۍ کې شاوخوا 1.5 میلیارد وګړو ته سپارښتنه سوې چې د کرونا وایرس د خپرېدو د مخنیوي په هدف په کورونو کې پاتې سي.
د روغتیا نړیوال سازمان څه وایي؟ لاسونه د ورځې 3 ځلې او هر ځل تر 1 دقیقې پورې په صابون پریمینځئ او د کرونا ویروس د سرایت مخنیوی وکړئ.
اوس هم اجمل تورمن ته غوږ دو چې د کابل د نن چاپ مطبوعاتو تبصرې وایي.
ویسا نا دولتی ورځپاڼې خپل سرمقاله ته دا نوم ورکړی دی، پومپیو د جانکیری په رول کې. په سرمقاله کې وړاندې راغلی پرون بل اخره د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو کابل ته راغی ترڅو د جانکیری ماموریت ترسره کړي او د ولسمشریزو انتخاباتو لانجې حل کړي. د سرمقاله لیکوال لیکلي پومپیو پرون له دواړو ولسمشر غنی او عبدالله سره بیلابیل ولیدل او بیا ګډ هم سره کېناستل، خو د سرمقاله لیکونکي په خبره د خبرو جزئیات خپاره نه شول او داسې ویل کېږي چې ګډه غونډه د دواړو په مسکاو بدرګه کېده، هغه شان چې د 2014 کال تر جوړجاړي وروسته چې د غنی جانکيري او عبدالله یو تلپاتې تصویر ترې پاتې ده. خو ویسا بیا په خپل یو بل مطلب کې لیکلي چې دا غونډه بې نتیجې پای ته ورسېده. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت بیګاش په دغه غونډې د بې نتیجې اعلانېدو په غبرګون په خپل اعلامیه کې وویل چې افغانستان سره خپل 1 میلیارد مرسته کمه کړې ده. هیواد دولتی ورځپاڼې بیا کابل ته د پمپیو د سفر په اړه لیکلي، یو شمېر مغرضو کړیو د ښاغلي پمپیو راتګ ته دا رنګ ورکړی چې ګنی د 2014 کال په څیر به یو ځل بیا امریکا د افغانستان نظام سره وویشي، او عبدالله عبدالله چې بیا هم د ټاکنو پایلې نه مني په نیم حکومت کې ورګات کړي. خو سر مقاله لیکونکي لیکي چې افغان ولس دا ځل د خپل منتخب ولسمشر نه دا تمنه لري او نه هم د دې لپاره په ټاکنو کې برخه اخیستې. هیواد لیکلي، دا نظام د ټول ملت نظام دی او په دې کې هر څوک او هر ډله په خپل وړتیا کار کولی شي، او دا اعلان د لوړې په مراسمو کې ولسمشر هم کړی دی. آشه سو ورځپاڼې بیا په افغانستان کې د کورونا وایروس د خپرېدو په اړه لیکلي دي. د ورځپاڼې په سرمقاله کې راغلي، د عامې روغتیا وزارت سپارښتنو ته باید پاملرنه وشي. سرمقاله لیکونکي وړاندې لیکي، د افغانستان د عامې روغتیا وزارت په کورونا وایروس د اخته کسانو د شمېر د زیاتېدو په اړه خبرداری ورکړی دی، او دا ایجابوي چې زموږ حکومت هم لکه د نورو هیوادونو د حکومتونو په څیر دې برخې ته تدابیر جدي کړي. ورځپاڼه ټینګار کوي چې د هرات او کابل په شان ګڼ مېشتي ښارونه باید تعطیل شي.
د هلمند لویه جغرافیه کې که بهرني ځواکونه ووځي، آیا افغان سرتیری د ولایت امنیت ساتلی شي؟ اوس چې امریکا او طالبان د سولې په اړه باندې یوې موافقې ته رسیدلي دي او په یو بل بریدونه نه کوي، د همدې موافقې له مخې د افغان ځواکونو مسؤلین وایي په سرتیرو یې په بېساري ډول بریدونه ډیر سوي، خو طالبان نه دي توانېدلي سیمې تر خپل ولکې لاندې راولي. په دې اړه نور جزئیات له الیاس دایی اورو.
د طالبانو او امریکایي پلاوي ترمنځ د تیرې فبروري میاشتې پر 9 نیټه د سولې داسې توافقنامه وسوه چې یو پر بل به بریدونه نه کوي، او د ورکم تر څنګ به د افغان حکومت سره د مخامخ خبرو زمینه برابرېږي. تر دغه توافقنامې وروسته په هلمند کې پر افغان ځواکونو د طالبانو په بریدونو کې په داسې حال کې زیاتوالی راغلی دی چې امریکایي هوایي ځواک چې د 2016 میلادي کال پر مهال د افغان سرتیرو په ملاتړ فعالیت پیل کړی و، نور پر طالبانو هوایي بریدونه نه کوي. د هلمند والی تورن جنرال محمد یاسین وایي دا د امریکا سره د طالبانو د سولې تر توافقنامې وروسته پر افغان ځواکونو د بریدونو لویه څپه ده، خو والی په ډاډ وویل چې د افغان ځواکونو سره د امریکا په مشرۍ د ایتلافي ځواکونو د هوایي ملاتړ د نشوالي سره سره طالبان په خپلو لویو بریدونو کې نه دي توانېدلي په هلمند کې کومه سیمه تر خپل ولکې لاندې راولي.
د دوی دغه پیشبیني دا وه چې منګه که وکولی شو په دغه او لاسپینزل سروزی کې د هیواد یو س زینت خپل تصرف لاندې راولو، او بل اخر خو د دې تاسو په جوته معلوم شو چې د زمنګ ملي او امنیتی دفاعي ځواکونو سرتیری بریدملان ساتنمنان او همدارنګه زړور افسران او قوي قمندانان او مدبر رهبری په خه تدابیر سره د دشمن ټول هغه پلانونه او پروګرامونه چې د هیواد په کچه درلود، خاصتا د هلمند پر ارتباط د ماتې سره مخ شو.
د روان میلادي کال د فبروري د 9 وروسته چې طالبانو او امریکایي پلاوي پر دې چې یو پر بل به بریدونه نه کوي هوکړه وکړه، خو امریکایي ځواکونو همدا روان میاشت تایید کړه چې دوه ځلې د افغان ځواکونو په ملاتړ د طالبانو هغه کسانو ته په هوایي بریدونو کې مرګ ژوبله اړولی ده چې په نهرسراج ولسوالۍ کې د افغان ځواکونو پر پوستو د ډله ییزو بریدونو په حال کې وو. په هلمند کې د 215 میوان کل اردو کمانډان ډګر جنرال ولی محمد احمد زی وایي د دوی سره په دې ولایت کې میشت امریکایي ځواکونه د طالبانو د حملو بهیر څاري، او امکان لري د طالبانو د بریدونو له امله زموږ هوایي ملاتړ له سره پیل شي.
دا د خارجانو کور نه دی، نه د خارجانو ملک دی، دا زموږ کور دی، او موږ الحمدلله په خپل مټ باندې توانېدلی یو بیا هم دې ته حاضر چې د خپل ملک دفاع وکړو. د هلمند په لشکرګاه د بوس په زوم کې هغه یو ډېر یو وړه کراګا و چې هغه یو مرکز د امانګي و، هغه کې کوم داسې قوي کمی نظامي تجهیزات نه و چې موږ په هغو باندې په دې باندې اتکا کړی وای چې دا به زموږ حمایه کې جنګي حالت کې یو مرکز و. هغه انتقال شو او د هلمند د وتو په اکله باندې تر اوسه کوم خاصه فیصله نه ده شوې، ته قوي بیزونه سته.
احمد زیول که څه هم د طالبانو سره د امریکایي پلاوی په توافق کې د اورکم پر مراد ټینګار شوی دی، خو کتون کې وایي برعکس بریدونه ډیر سوي دي، اما داسې ښکاري چې په ښارونو او ګڼ میشتو سیمو کې د طالبان په بریدونو کې د پام وړ کموالی راغلی دی. په هلمند کې چې یو وخت د نږدې 3000 افغان سرتیرو تر څنګ شاوخوا 40000 بهرني سرتیري په امنیت ساتنه او بیرغونو بوخت و، اوس اله 2000 ثابت وسلوال پوز چې پولیس او د عامه نظم ساتونکو هم پکې شامل دي هر ورځ د طالبانو سره په درنه جګړه بوخت دي. د میوند کل اردو کمانډان جنرال احمد زئی وایي دوی سولې ته ژمن دي ځکه دا د خلکو غوښتنه ده، خو که طالبان په بریدونو کې کموالی رانولي دوی هم مجبور دي چې په تهاجمي عملیاتو لاس پورې کړي.
همیشه تاسو شاید الواسي د مخالفین د خوا څخه دغه سلغړونه سوې ده او موږ اوس فعلاً هم په هغه دفاعي حالت کې یو او مکمل دې ته منتظر یو چې لوړ مقامات د ملک په سطح باندې صحیح ہدایت کی مش کامل یو خاص آمادگی لو.
په هلمند کې جګړه په داسې حال کې زور اخلي چې د طالبانو سره د سولې تر توافقنامې وروسته د امریکایي ځواکونو هغه واړه ګروپونه د دې ولایت د مرکز لشکرګاه څخه ووتل چې د خپل هوایي ځواک او افغان ځکنیو سرتیرو سره ځینې عملیات او بریدونه همغږي کول. محمد الیاستی، د ازادي راډیو هلمند.